د سهار اته بجې سوې د خبرونمو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمریه استاد یو لسمه د اگست دویمه. په کابل کې د امریکا شارج دفتر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونه اندېښمن کړي.
هغه بریدونه چې په تېرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نمای شام پادر لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
دا په دې خاطر لازمه شوې دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنیو مو مننه کوم چې په دې اساسو شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوې او تاسو راغلي یاست، د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بلاخره په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او ورځ تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهره یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل،
زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته، او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي رادیو ته وویل،
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیش
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پاتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردند.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 500 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یوه وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیواله کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکاره د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړې. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 2 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې
هغه بریدونه چې په تیرو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر دې ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالی د ډیری دوه خبره وکړه چې د یونما 2 ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2023 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یونما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکیان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یونما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوو.
ما سولې د پاره هر څه چې د وطن په توان کې وکړل. دا مه وایئ چې موږ دوی وایئ چې دوی د جنګ مسؤول دي. ښکلی المن فکره نه یو سل 45 جوماتونه یې شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دی خلق زولنده ول دی
وصله ول طالبانو دا افغان ولسمشر د دغو سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خوده لای خطر دی مخ کی په افغان حکومت تور لګولې چې جنگ ته پلمی لټوي او د سولې د پروسې خان ګرځي په افغانستان کې د جنگونو زیاتیدو د جنگ د خلکو خو په درنی مرګ جوړ لسر بیره لوی برخه ملکان زیانمن کړي د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سکال له 3,60,000 ضروري افغان ملکان د جنگونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي
قبل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 22,000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوې دي د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه 1,500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي بې ځایه شوي کسان د امن غوښتنه کوي تفصیل په یو راپور کې
د کندهار راجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې
جنگ دا شان سری مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پات لټ سر لټ پښې راوتل چې یو حق نه دغه او چر باندې
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې دوه وزره کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري
موږ دغه چې د جنگ د مابین راووتو چې د دې خو عمر مې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي دغه سره ووتو د خپل کوچنیانو مراوي استله بالا مسره وایسته دا یو دوه ګډان مراخص دی دغه راخص دی دغه دوه د نیټو سان مراخص دی نور مشه نه دراخص دی رالو
په دوی کې داسې کسان هم سچې د کورنۍ نور غړې لا هم د جګړې په سیمه کې بند پات دي
اوس نو خپل کوچنی نه یو کوم ته په مړه استه به سوي استه به پته به څه جنگ کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پریز اوس نو پرځ نه جوړې چې څه به سوي امړه بیا ته نو نه کوي یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نو ډون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور سم پریشه و وټ کړی لور ما ورول لور زړه مو ځان ته ملنګ کېږه مار دای چې ملنګ لاړم کوچنی نه پاتې سوبات ورن سره ار دا چوس باس واغه تر دغه ویر به تنها کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به څه پوسی سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به وای
په دې به ځای سو کورونی کې دا سه کورونی هم ست چې دوه تر درې زله به ځای سی وي به بنرګي ساسلی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ وسیدونکو ده دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و میهاوزې تر به ځای سو خودلته په و میهاوزې کې هم جګړو زور واخیستي چې وس اړس و چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي
استراکه هغه د سریم پروند صفاتس مې مارشم په سرو مردو کې کېدته سپټاونه ورته چې مردک وده چې ګولې وي چې په خدای سم وایي چې مرتي باندې پاس خدای ای وای وکړي بیا درایې تراته درایې سپرایې د مردو خود ته راغلي یي چې مونږ دې پر دنیا نه وړي په دای وای کپڑا چې مونږ مومنانه وته دې وځته دې چې نو په ته خلاص تاسو مردک را باندې وړي دل هغه ته مخبره ده چې خدای پر نام پر موږ ګولې ما وروي پر خانک مړه شو په نام مړه شو په ټکو
بی بی رابیا بیا د ومه حافظه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نه هم نه هیکي موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپاش کورنۍ ځای پر ځای سوي دي هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي
ترې مرمیرا باندې ورېده هغه د وسم په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مفاتسې دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو مستر جو کومه کو کې مستر خپل ځای نه ځای جراي
دا غ دې لور مې لمبا و اره د تورټو ګرته به د شیدل ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وس د لنز خنک ګولې شې مر کله کې سر غزا کوي د دې شپږ مخه مې وو په دا وخت کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونیو یوازې نه هله داد چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي
الا دار کوم ته کین وکنه د لور مراد سره غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دی د کښنا من دغه ستر د ګروانو نیول بل بم دغه سی شتور غرزل مازی بم زانیستي دغه مو کنه چې د خپل کور څخه یو دغه شیرو بس د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د نه دی رخصت د یو پرتوب دی ورمنځه اور وای غونده ورمنځه اور وای غونده په دغه حالات کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو څوک نه سچ دغه غنانو غم خوړی د خدای څخه وبېرځي، د رسول څخه وبېرځي، زموږ سره مرسته وکړي. دغه مه کوي والا افغانستان دا 50 کاله ته ټوک ټوکي در په درم کې.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د اوو ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار ښار د اوو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمېر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9000 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي، چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي، د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 19، 23 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي، چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل 200 سر د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ پسلها و افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغه ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بل ګټه به دا شي چې دلته په خپل اوس موږ په خپل قطنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپل قطنامه بیا د امریکایي کونسلر ته ورکوو چونکې موږ په په بهر کې اوسېږو زمونږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولی شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولی شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان اسټابلیشمنت روغ وایي. څنګه نړۍ کولی شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شوي تر هغې پورې دا ممکنه نه ده. تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي، دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان، دوی اوس دغه چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوئ او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي. زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نوره ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی. دی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دې باندې باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، پخپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي. افغانان یې شاید نه شي ورکولی. افغانان غوډېرې چغې وهلي، ولې که امریکا، کاناډا، ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نو او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دې خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت پاک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینخوا خبری اجانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات و سیغیداد امنیت ملی کار نده.
تیرونی د ملت ورک سیمیز راډیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیام چې ویل د شینخوا خبری اجانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغې چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړې ادعا چې له والي غوښتې کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او د ولس سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته د فرهنګ ریاست نشته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اجانس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره سوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقالې د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. ایران تورن سوی چې د پنجشنبې په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل وړونکې بیړۍ په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړې ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل وړونکې بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې دغه برید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې دغه برید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره دغه د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي، لندن باور لري چې په دې تیل وړونکې بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکې بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون 2 تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال ویو کوخای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونه په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل، زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل، نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تېلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل،
قطعا این اظهارات محکوم هست،
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هېوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورځئ. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکی لوبو کې یو بیلاروسی ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري. ویل کېږي چې د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې سوداګر اړسوي دوه ځایه، یعنې هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
ژوند خو ډېر په تکلیف سره تېرېږي، زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیری بنسټونه مرستې بندې کړي.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوې اته کسیزې کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یوه ورځ سونه کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاسته راځي. اوس چې کاتلر مال راځي امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل کټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبۍ ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلې کسانی د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوړي چې د 200 روپیو په 450 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 150 160 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تات واچوي، وایي زه مال نه لرم په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس تمځکي وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وچه وسی بیا 1,000 افغانۍ ته پورته شوې ده. همدارنګه د یو لیټر غوړې یو بیا ل 6.5 افغانۍ څخه 3.5 افغانۍ ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه، یعنی طالبانو حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خود افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د وړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنۍ له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین
ازادي رډيو ته ویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابع:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایي، سپین بولدک، آی خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګري پورې تړلي دي. که په سوداګري کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانیو ته رسیدلي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بېوزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
انصاف پلاته کی یو چاغه پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشم دی کړه باندې ورستی ری شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوه زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یو سر نه وست
خو مسؤلین سوای
کو چې ازریف وی ګره خو ازرک ان شاء الله موږ ځنګل پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبلري او نه غذایي مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسو؟ سروے چوک استان نو میں بکیولی کرو نو تاسو خو یو نماینده لرلو، نو نماینده تم لیستونه نو ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت، د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 100 کوره د رادیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمون کورونه وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي.
دو سر د کومک لپاره ستدابیر او پلانونه شته؟
اصل کورونا نه دی، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لګل او کمرالدین شینواری د حیات په لاس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونا چچن کې د داعش په جګړه کې خراب شوي، څوک مکمل تخریب دي او څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یا د خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. کړلی نو هیله ده په حکومت سره
سړکونه او اوبه او د زراعت مسائل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ د فتن خوراکي مواد او دغه اولیه مواد ته اړتیا لرو، دې د پاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قطو نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2019 کې او 2019 او 2019 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم د لخوا نه دې ورسره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیل وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشن چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې ستاسو ټولو را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې ورته ځای نه و پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې ستاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکي پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورکسیوي یا پیدا سیوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سیوي دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونه نیک هل احترامات د آزادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام مې واورېد چې د هلمند نه وکه کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرم په نامه باندې یو اور کې رانورک شوی دی. نو زه خپله محمد ولي زدران یم. اړیکه مې له کابل ولایت فری دولسوالۍ نیولې ده. دلته اور کې دانو داسې اتلس دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي. د ولسوالۍ په بازار کې پروري او دلته ګرځي داسې ژبه هم لږ بنده بنده کېږي. خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي. کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورکوي. دا نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم. موږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 1 8 0 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم. 0 1 8 0 1 0 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خبرې کوم مسه دا د السلام علیکم. زما سره د اوار څنګه کال کې کور کور کار سان کې باندې د نورو سټډن ته فلمونه لازم ته کلا د ولسوالۍ سټډن کې د بازار رول ته کورونه یې د څو کال دا څنګه کال کې کور مور کار د تر باندې د نورو کې مې خبرانی له وجه ته چا ته معلوم یا تور څه خبر یا چا ته معلوم دا شمیره دی اړیکه مو نیسي چې پر اړیا سلور ایا درې شاته څو یې شپږ څه پر وو څه پر وو سلور باور درې اته شپږ یو ساته څه شته را ده. ما سره د کمیونټي د کورونا نه ډېر من نه. السلام علیکم.
سلامونه ونې کې هیل احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران کابل باګرامې ګران دغه پیغام چې لغمان ولایت نه صاحب چې د قورور چې صاحب دغه معصوم مون سره د ګران او دغه شمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ. دا شمیره مونږ ونني ولا بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کړي. یو ځل بیا د خپل شمیره دغه ګران ورور ته ورته وایم مونږ خدمت کیو. شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 8 5 8 یعنی 0 5 9 5 9 8 8 8. بله روشن شمیره ورته وایم 0 9 9 5 9 5 1 2 9. دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پرتان دي. د خدای په امان.
سلامونه مې چې له ترامات د آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په خاص توګه مې خطاب ته زړه په سیمه کې څه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې تم دا چې یو څلور کنه مالک دی موږ ته ډاکټرې دغه درې ورځې کې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دې ما وځوري. نو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي خپل کشمیر ترلاسه کې تقریبا څلور کنه هم لري. شمیره مې به 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو او دوستانو په هکله معلومات راکاوه. اوس په هم راسو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو په هکله پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا د دې ټول قدرمن اوریدن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم سرک من دغه آزاد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د لنګر د سلی څخه ولدا نو دا چې تر اورا د دوسر وویل چې موږ یو کس ورکړ د اسماعیل په نام باندې تقریبا د درې کال کې جماعت او تبازه د دې کې پیغام نشره دي. نو دا چې یو دوست دغه پاړه باندې معلومات ولري دغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغل مات خدا غوښتنه کړې ده. نو دا پیغام تر دې مخکې یو کس د اسماعیل په نام باندې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه تقریبا درې کال کې چې نه درک شوی دی. چا سادي تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې، نو چا سادي تکلیف لري دا تقریبا دا درې کال کې چې نه درک شوی دی. نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي، یا دغه سره وي یا څوک درک سره وي، هغه ته تقریبا 5000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکوي که کوم چا موږ ته دغه په اړه باندې معلومات راکوي. زما ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 2 1 4 2 8 1 9. شمیره دې بیا تکرارم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. افغانستان شمیره ده 0 1 0 2 8 1 9. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من نظم بکار بیاکت دش لمنزل اطلا و شیر و سوالی تخه من میخود عزابی رادیو تخه من نکوم چه زموش سر زمر دور کسو دوستان و کلیبانو تو پیدا کولی که به حد نزیاد مرست کهوی نو زما و دوست یا ملگری یا شناخته و رک بی چه بنامه بندی بلال محمد دی تقریبا چو کلونه تیزش دخبل کوره تخه ما برکسوی دی دش لمنزل ولایت د واشیر ولسوالی اوسیدونکی دی چې کور یې د شلمند په مرکز د لشکرګاه کې و. له همغه ته څو کاله کېږي چې نابرکه سوی دی که هر مسلمان ورور ته د لال محمد په اړوند باندې معلومات وي، او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري، یا د ده دوستانه یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 1 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمیره 0 1 2 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره درسره په تماس کې یم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریسته د شیرنا کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د څلورو کالو هلک مو څه نادرکه شوی دی. نوم یې احسان الله، د پلار نوم یې حکمت الله، د نیکه نوم یې حاجي باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 1 0 3 9 2 5 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم 0 1 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 1 0 3 9 2 5 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1 لک افغانۍ.
السلام علیکم. عبدالحنان مونیم له کندهار ولایت. ازما یو دوست ورته د ذبیح الله په نو کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره دې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده 0 1 9 9 0 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 8.
هو السلام علیکم. زه جانان یم، د کندهار ولایت څخه یم. د سوالې دی زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د سیدان زوی دی، سره بغل څنګه تللی وو. نو بس هغه ځای فضا څلور کاله څلور نیم کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما د اواز اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري، د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه زما ته په دغه لمبر زنګ وي، خپله شیرینۍ دې د لاسه کې 0 1 0 6 4 8 4 8. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی. زما د توازن نه دی جوړ. د مرګي مریضي لري. دا څو وخت کېږي چې ورک کړي. هر چا ته که چېرې معلومات وي پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي. 0 1 4 5 3 5 0 1 5. او بل شماره ده 0 1 8 5 5 2 1 5 1. هیله کوم هر چا کمچیرې په دې اړه معلومات راکړي وروره خپل شیرینی دي ترلاس. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ټول همکارانو ټول اورېدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کچه جهان باور نه هیلمند ویلات ګرش ولسوالۍ نه زما د ماما زوی اسمت الله نومېږې د محمد لال اکا زوی دی. تور کالې پتن دي هر مسلمان ورو کې پاره معلومات سره ګرش ولسوالۍ تعلیم القرآن راډیو ته بیا راولي او یا دې په دغه شمېر اړه کوي سپر اول سپر تلور
پیغام دا دی یو الگ دی د خامخا دی او شلو دوه ویش کالو دی او هغه ولین میز دی د بچا لاله زوی دی د جاوزلا کا په چیر لسی دی د ندالی ولسوالۍ سه د دوه کاله په یو څه کم کې دی چې ورک دی کچیر یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دی اړیکه ونیسي سپر و سپر دوه څلور یو دوه څلور و درې بله پلاټیا به درته وایي سپر و سپر دوه څلور یو دوه څلور و درې.
السلام علیکم. ما یو وراره دی اسلامده نومېږي تقریبا شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت څخه نه برکه وي تقریبا شل کاله عمر لري هر مسلمان ورور خو پیدا کړي په اړه معلومات یې ټلیفون په دغه شمېره دی تماسونې کېږي سپر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس ټلیفون شمېره یې ځل بیا وایم سپر اویا دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میرحمان شوی د ناجام ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نو اووه کاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندی بولی تر ننه پورې نه ژوندي نه معلومات شته نه د مړینې غشا سهار شاته په اړه باندې معلومات یې سره په دغه لمبر باندې زنګ ووی چې پر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا نه اویا دا یو ځل بیا تکراروم چې پر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا پنځه اویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زمو جزیره د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ د خوشقدر د کلي دی د عمر نیکه د کلي دی. نن یې سینمې پر محمد دی مسلالي او ته تقریبا درې کال کېږي چې د پاکستان د څنګه جاره تکواسي د سیمې څخه نادرته شوی دی. دغه نړۍ الکو په هر څو کروڑ لپاره معلومات لري نومسته دې په دغه ټلیفون په شمېره زنګ ووهي صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته. اصلي نوم یې پیر محمد دی مسلالي ورته د پلار نوم زرداد د ورور نوم لال محمد او د مهمان نوم یې زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګ د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. ما یو ورور د ایول اسکل کیږي چې موږ نه درک سوې د نوم انارګل د په انار باندې مشهور ده. کدا چې ژوندۍ او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي چې پر وسو نه نه وي یو ډیر یو شپته و پنځوس. السلام علیکم.
محمد سالم د ایلمنورس نه زموږ دوست دی د عبدالخالق په نامه د زیږون دی تقریبا د اختر په اوم ورځ نه درک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور د پاره باندې معلومات لري یا د خپل ځان زغلا ازادي را دي د خپل خاصي اچلار دې دې چې سیر په شان دې ټلیفون پر دې سره د زموږ سره تماس ونیسي صفر و صفر شپږ دوه واره و څلور دوه دوه واره یو بل شمېره ده چې پر اووه سوه نهه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا چې ډېر مننه لازمه دی.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاول د دښته مې زنګ درته ولی دی. ما ورور ورک دی د پنځلسو کالو دی. نوم یې شفیعالله دی د پلار نوم یې حبیب احمد رسول اکا دی. نو دا پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور که په خبر یې یا د خپله زما سره غاز دی دغه شمېره چې زما سره صفر و دوه واره یو و شپږ و نه و شپږ صفر پنځه شماره بیا وایم صفر و یو و نه و شپږ. السلام علیکم
گران اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې وروستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو واره بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 2 1 1 2 3.